مشال اډو دا مهال په پخور کې د غرمې دولسه په کابل کې لسنی بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او اسرار لمومن هرکلی کو. په روان خبري غړي کې مو د قبالي ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له اسرار لمومن دا وو.
امید خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورٹ حکومت امر کړی چې د احتجاج کوونکو بلوچستان خلاف د زور لکارولو ډډه وکړي. د ملي جمهوریت غورځنګ بشر محسن دوړ وای په بیان کې به یې هیڅ بدلون نه راځي. او په ایران کې 214 لکتر لګا 95 کسان وچلی. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورٹ حکومت امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچستان خلاف له زور کارولو ډډه وکړي. په سپریم کورٹ کې د جنوري په دریمه د جبریل درکل پر ضد یو درخواست اوردنې پر مهال چیف جسټس قاضي پایزي صاد د بلوڅو احتجاج ته په اشاره ویل چې پر امن احتجاج د هر چا حق دی. هم پرونو اسلام آباد کورٹ او پولیسو ته امر کړی چې په زور د پرلتوالو له پاتسولو ډډه وکړي. بلخوا په اسلام آباد کې د جبریل درکل پر ضد د بلوچستانو روان پرلت مشر مهرنګ بلوز د جنوري په دریمه د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې خپل پرلت ټول ملک ته غځوي. د برازیل کې دا چې د جنوري په دویمه د اسلام آباد پولیسو هغه وروسته پرلتوالو ته خبرداري ورکړل چې یو ورځ مخکې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ پرلتوال د وسلوالو بلوچانو ملاتړ یاد کړل. د بلوچستان لاریون چې د نومبر په درویشتمه له تربته پیل شو د دسمبر په شلمه اسلام آباد ته ورسید. دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوی د په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره د حقیقت موندنې کمیشن واستوي. ماور عدالت وجنې دی ودرېږي. د پولیسو پر ترګري زد چانګې دي د ناقانونه کړنو بندیز ولګول شي او حکومت یې ومني چې ځینې جبریل درکه کسان په جالي پولیس مقابلو کې وجل شوي. بلخوا په اوس وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلول ډلو سره یوځای شوي دي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن دوړ وایي د ترګرۍ پر ضد د دوی په بیان کې به بدلون نه راځي. محسن دوړ د جنوري په دریمه له مشال یوسره په ځانګړې مرکه کې ویل چې له دې قبله په بریج شوی چې دوی په سیمه کې د مصنوعي جنګونو خلاف دي. البته نوموړی وایي په خلکو کې له جنگ د کرکې پیدا کولو لپاره به یې مبارزه روانه وي.
سیاسی ورکر با قوم ته خبره بار بار په لخوا چې د دې منسوبې ایسه جوړ نشي، د دې نوې جنگ ایسه جوړ نشي، د دې خشاک جوړ نشي، په پک نه کړو کې.
پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد به توپیر عملیات کوي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر زیاته کړه چې پرون د شمالي وزیرستان په تپې سیمه کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د دوی د ګاډو پر قافله ډزو کې د دوی یو ملګری جوبل شوی. تر دې مخکې پولیسو مشالې ډوته ویلي چې د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا په یاد برید کې چاته زیان نه دی رسیدلی. تر دې دمه د برید جمهوری چا نه ده منلی، خو تر دې وړاندې په ډېر رسمل خان کې د جمعیت الاسلام وفی د مشر مولانا فضل الرحمان پر قافله با جوړ کې هم پر یو انتخاباتي نومان ډزې شوې دي. د برسال کې د پاکستان کې د فبروري په اتمه د کېدونکو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو کمپاینونه روان دي. د پاکستان بلوچستان وزارت وایي چې د افغان طالبان د حکومت چارواکو سره د امنیت په ګډون یو شمېر مسلو باندې خبرې کړي. وزارت د جنوري پر دریمه په خپل خبر پاڼه کې همدومره لیکلي چې پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان وزیر جلیل عباس جیلانی او د افغان طالبانو د پلاوي ترمنځ په ملاقات کې پر امن، سیکیورټي او نورو دوړخیزو مسلو خبرې وشوې. اسلام آباد ته د ورغلي پلاوي مشر د افغانستان د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال او د کندهار سرپرست ولی مولا محمد شیرین اخون کوي. بلخوا د طالبان د حکومت ویان د زبی الله مجاهد د جنوري پر دریمه په خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د همغږۍ ګډې کمیټې شپږمه غونډه وشوه. د مجاهد په خبره یاده کمیټه په نوبتي ډول په کابل او اسلام آباد کې غونډې کوي. د په خبره په دغه ناستو کې بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د احتمالي شخړو د هواري او دواړو خواو ته د پرتو ولسونو لپاره د اسانتیا او د رامنځته کېدو په او باسونه کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څنګه یې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او ګڼې افغان کورنۍ تودو سرپناو ته اړتیا لري. دغه ادارې لیکلي چې په دې ژمي کې د بدلون راوستلو لپاره د خپلې ونډې ادا کولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیون او 3 لک کسان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسئول ضیاء الدین صافی د مشال ډول آزادۍ څنګه سره تیر ورځ په خبرو کې ویلي افغانستان له ګڼو بحرانونو سره مخ دی. او په ایران کې پرون په شو او 2014 کې لږ تر لږه 95 کسان وژل شوي او څه باندې 200 نور جوبل شوي. دا 14 د ایران د انقلابي ګارډ کوت سواک د یو پخوانی کمانډان قاسم سلیمانی د څلورم تلین پر مهال شوي دي. نوموړی د 2000 کال په جنوري میاشت کې په بغداد کې د امریکا لخوا په ترسره شوي هوایي حمله کې وژل شوی وو. د ایران صحت وزیر د هیواد سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې د مړو شمیر تر بیا کتنې وروسته له هغو کم کړل شو چې چارواکي پر دې پوه شو چې د قربانیانو په لیست کې ځینې نومونه په تکراري ډول لیکل شوي وو. البته د مړو شمیر زیاتېدای شي ځکه چې له جوبلو د یو شمېر کسانو حالت ښه نه دی. تر دې دمه د یادو بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. او اخري خبر د کرکټ، استرالیا د پاکستان خلاف د دریم ټیسټ میچ د دوهمې ورځې تر ختمېدو پورې په خپل لومبي اننګز کې د دوه وکټو په تاوان نن 14 رنزونه جوړ کړل. د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دریم میچونو د سیریز اخیری میچ د جنوري په دریمه پیل شو. پاکستان په خپل لومبي اننګز کې د ټولو لوبغاړو په سوځولو 314 رنزونه جوړ کړل. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال ډی ووري دل چې اسرار علم مومندر ته وړاندې کړل. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپټون تر څنګ د دې رپټونو تفصیل به هم باورې. د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې د بلوچ په لدوالو پر ضد له طاقت اډډه وکړي. په تیرا میدان کې له رستو فوجي عملیاتو بې کورشي بي وای له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
پسولینام خاروب شل، مولونام مردور شول، ختم شول، موشمونم بیمور شول، نری دیڑے دارکشتہ، نری چنی دارکشتہ، نری اوڑے دارکشتہ، حکومت مصر اس کے سنتام رستا نہ وکڑلا و نے کایو.
په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوري ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو سیړنیز اداره پیل ډاټ وای په دې هواد کې د ټاکنو د شفافیت یقیني کولو لپاره هلي ځلې په نظر ناراضي. په دې اړه یو کارپو وای
په حکومت او الیکشن کمیشن چې پیل ډیټ کمې نیو کې کړی دی په دې کې هیڅ شک نشته. خدا کار په پاکستان کې په ډومبي ځل نکېږي. بهرحال دا کنټرولډ ډیموکراسي دا.
په سواد کې د یو سیمینار پر مهال غوښتنه شوې چې د راتلونکو انتخاباتو امیدواران دي خپل کارکونان د انتخاباتو پر ذات اخلاق او پوه کړی.
کوډ اف کنډکټ دی، زاویدا اخلاق دی، هغه زاویدا اخلاق دی چې خپل ورکرانه باندې، خپل پارټۍ په ممبرانو باندې لاګو کی او د دې حقوقو غوښتنو ته ورسېږي. کو هغه الیکشن ایجنټ دی، کو هغه پولینګ ډے ایجنټ دی.
نور موضوعات هم تاسو لپاره په روانه غړې کې لرو. مشال رډي سره اوسئ. مشال اړوي تاسو غواګي د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچستان خلاف له زوره استعمالولو او سختو ګامونو پورته کولو منع کړی دی. د اسلام آباد های کورټ هم پولیسو ته امر کړی دی چې د پرلتوالو په زوره له پاسولو ډډه وکړي. بلخوا د پرلت مشرانو د خپل تحریک دریم پړاو اعلان کړی دی او ویلي دي چې په دې مرحله کې به په بلوچستان کې د جبري لادرکا او ماورای عدالت وژنو پر ضد په ټول ملک کې د احتجاجونو او پرلتونو لړۍ پیلوي. نور تفصیل راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ حکومت په اسلام آباد کې د تیرو 14 ورځو د بلوچ په وستون کمیټې لخوا کېدونکو احتجاج ګډونوالو خلاف سخت ګامونو پورته کولو نه منع کړی دی. احتجاج کوونکو د پریس کلب مخې ته پرلت وهلې دي او په بلوچستان کې د جبري لدرکیو او ماورای عدالت وژنو پلټنه د ملګرو ملتونو د سرنې لاندې کولو غوښتنه کوي. سپریم کورټ د دوی خلاف د زور نه استعمالولو حکم د جبري لدرکیو خلاف د وکیل احتجاج حسن لخوا ورکړل شوی درخواست اوریدلو په مهال وکړو. اگر چې د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض عیسی د بلوس احتجاج کوونکو نوم وانه خست، خو وی ویل چې پر امن احتجاج کول د هر چا حق دی. تر دې وړاندې پر د پرلت مشرانو یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه او د خپل تحریک دریمه مرحله اعلان کړه. د احتجاج کوونکو یو مشر ډاکټر مهرنگ بلوچ خبری کانفرنس ته ویل بلوچستان په شمول په ټول ملک به کار بندیز احتجاجونه او پرلتونه پیل کیږي. د نړیوالو د خبرو لپاره به آنلاین کنفرنسونه جوړیږي. که د ریاست رویه دغه شان پاتې شو نو موږ خپل پرلت ته پریس کلب نه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته انتقال کړو. مهرنگ بلوچ په پولیسو هم تورونه پورې کړل. او وی ویل چې د اسلام آباد پولیسو دوه ځله د دوی په پرلت حمله وکړه او د دوی ساوند سیستم یې غلا کړو. دې تور ولګولو چې پولیس هر ورځ دوی ځوروي او د پرلت په ګډونوالو کې د ویره خورولو کوشش کوي. د ډاکټر مهرنګ بلوچ د تورنو په اړه د اسلام آباد پولیس ویان تکیجوات په ویلکلي جواب کې مشال رډیو ته وویل، په دې تورنو کې هیڅ صداقت نشته، موږ دا تورنو ردوو. په احتجاج کوونکو د تشدد په هکله موږ وړاندې هم څو ځله وضاحت کړی دی. دوی د قانون نه سرغړونه کوي او په پولیسو د دروغو الزامونه لګوي. موږ د دوی خلاف د قانوني کاروایۍ حق لرو. پر امن احتجاج د هر چا حق ته، خو های سیکورټي زون ته د ننوتو اجازه هیچا ته هم نشته. اسلام آباد پولیس د احتجاج کوونکو سره مرسته کوي او د دوی امنیت ساتي. په اسلام آباد کې آوازه وه چې پولیس په زور د پرلت ختمولو پریکړه کړې ده، خو د اسلام آباد های کورټ پولیس منع کړل او د پولیس یو ای سی پی او ډپټي کمشنر ته په 15 جنوري په عدالت کې د حاضرېدو حکم وکړو. اسلام آباد های کورټ ته د پولیسو ممکنه ګام خلاف درخواست د پرلت وی مشر سمیدین بلوچ ورکړی وو. درې ورځې وړاندې په لاهور کې د خبریالانو سره د خبرو په مهال نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ هم په ډېره سخته لهجه د پرلت په ګډونوالو نیوکې کړې وې. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک کلی د نگران حکومت د رویې په اړه وایي چې د خلکو په ووټونو نه دی جوړ شوی، ځکه د اولسي عکس العمل پروا هم نه کوي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل،
زما په خیال حالات د وخت سره سره په دې وجه باندې لږ غمبیر کیږي چې دا چې کوم احتجاج کوي دوی ته د اولس سپورټ ترلاسه کیږي د وخت تیرېدو سره سره، او بل اړخ ته چې یو داسې حکومت دی دا وخت په دې ملک چې هغه اولس ته جواب ده نه دی، هغه د اولس دباو او د اولس احتجاج هغوی سفرق هغوی نه محسوسوي، نو په دې وجه باندې پوزیشن ډېر اکسټریم دی. دا به هله دا مسله حل کېدی شي چې اولسي نماینده حکومت موجودي، نو بیا هغې لکه داسې قسم غیر جمهوري کارونه نشي کولی. نو دغه
په کوټه کې تجزیه‌نگار همایون کسی وایي چې بلوچ یګهتی کمیټې غواړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوندې تحریک وچلوي، خو عددي قوت نه لري. د پدې حق له مشال لړ یو پښتنه داسې ځواب کړه،
د دې حادثه څه چې کومه ده بلوچستان دا کوشش وکړي چې هغه رنګ یو تحریک دغه کې لکه پی ټی ایم چې پښتنو وځي جوړي، خو د دې د پښتنو فرق دا و چې پښتنو تحریک مثال د نړۍ په سل یو نیم سل ملکو کې چې خپل خبرګون ښکارا کول، نو دا قوت پښتنو ښکارا کوي خپل هغه د دې قوت د بلوچ سر دا سترنت نسته، دا قوت نسته. نو دا د هغه رنګ د داوستي ناشتي او په اسلام آباد کې دا یخ دی، دا زمې دی، دا مشمان سره دی، دیم زنانې دوی ډیر په تکلیف کې دي، داسې پرېشر ماته نشکاري. دغه د عدالتونو لاله جو ډیر مرسته ورسره کړي، د سپورټ یې ورکړي دي.
د بلوچستانو احتجاج تر خې ورستو پیل شو چې د نومبر په 13 نیټه د بلوچستان پولیسو په تربت سیمه کې په یوان خطه کې د سلور مشکوک وسلوالو د وژلو خبر ورکړو. بلوچ فعالان وایي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاچ مولا بخش په نوم خغه سړی هم و چې د پولیسو په بند کې و. د بلوچستان نگران حکومت وایي چې د پیښې د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسانو پوښتنې پیل کړي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي. د بلوچستان لړیون په 15 دسمبر له تربته پیل شو او په 6 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو، خو اسلام آباد ته پر رسېدو دوی د پولیس لخوا ووهل شول او د لړیون تر 200 زیات ګډونوال ونیول شول چې څورو وروسته خوشي کړل شول. راشد خټک، مشال لړیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لوی تاسو غواګي د ملي جمهوریت غورزنګ مشر موسن دا وړ وای د دې لقبل پر بریج شوی چې دوی په دغه سیمه کې د ترهګرۍ ته پروژې خلاف دي. قسم د پاکستان فوج او حکومت وای چې د ترهګرۍ لمنځه وړلو لپاره د وسلوالو پر ضد بي توپیر عملیات کوي، خو موسن تور لګوي چې فوج د وسلوالو پر موجودګۍ غلی دی. د موسن دا وړ د ګاډو په قافله د جنوري په 3 د میرامشاه په ټپي سیمه کې هغه مهال وسلوال بریز وشو چې نوموړی انتخاباتي کمپاین ترسره کړو. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر وای چې برید کې یو ملګری ژوبل شوی دی، خو تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې نامعلومه وسلوال لخوا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه دا اوریدلی. له موسن دا وړ سره د مشال لوی خبریال عمر وزیر مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دا قسمه بریدونه یې پر انتخاباتي کمپاین څه اغیز کولی شي.
دا خو ګوره داسې ده زمونږ که بطور سیاسي ورکر مونږ وایو نو زمونږ خو بیانیه ډېره واضحه ده. مونږ مخکې هم د پراجیکټ طالبان یې د ترهګرۍ چې دا کوم منصوبې دي د هغې ښه په کلکه غندنه هم کړې ده. نن هم تاسو ولیدل دوه ګنټې ډزې کېدلې او بیا په واپسې کې پولیس هم ښه په غټ تعداد کې ورسره او دا د غرونو نه ګرشا پر زونیو نه ډزې کېدلې او سنایپر هم وې راکټ لاچر هم وې دا ډزې کېدلې او دا چې کوم دی فوج چې کوم دی دغه اودو حالانکې څونه غرونه دي دغې
چې په غرونو هم فوج دی په هره پوسته باندې هم فوج دی پولیس دی ایف سي دی د دې په موجودګي کې باندې برید کېږي او بیا دوباره هم برید کېږي نو دا کم سوالونه
ګوره دا خو امنیت باندې ګوره دا خو د امنیت خبره خو د دې نه واضح شوه چې یو ځل برید په ما وشو هغې نه په سټوره ریاستي مشندري هم خبره شوه او ټول مشران ټول کومي لشکر هم راغی خو دا دومره زورور و دومره په سپینه ورځ لکه د دې د موجودګۍ د لول تاسو د دې نه اندازه کوئ شئ چې د هغې نه پس دوه ګنټې پس هم چې دا دونه غټ لشکر او دونه پولیس راغی د هغې نه پس بیا دویم ځل ګزار وکړو نو د دې مطلب تاسو خپله والئ چې په څومره تعداد کې په کوم لول په کوم انداز دي دلته موجود دي. ګوره په غر باندې یا فوج دی او یا طالب دی یا خو ګوره دا چې څومره مسایل دي پولیس تا ولا کی پولیس ډیر په میړانه زموږ سره د ملګرو ډیر په میړانه جنگ وکړو سره د زموږ د خپل ملګرو د پټه ملګرو د زموږ د قوم د ملګرو ډیر په میړانه نن جنگ تر دغه د جنگ د وجه نه نور خلک وتښتدل اچھا چې برید کړو خو خبره باندې دا غدا چې دا وسایل کده پولیس سره وي دونه مسله به نه ورانه شوه
مختنه سره ریږي کده چې په سکین او ورځ برید کیږي او بیا غا تختی خلاصيږي تاسون کې د پاره بیا
ګوره مونږ خو په تور یو سیاسي ورکر د لوبه اوس دومره بربند ده چې پدې کې خو اوس سه بھام پاتې نه دي خو مونږ به تور یو سیاسي ورکر به کوم ته خبره بار بار په نه حقو دنیا ته به په نه حقو چې دا لوبه روانه ده او کوم به په یو په دې باندې چې د دې منسوبې ایسه جوړ نشي د دې نوې جنگ ایسه جوړ نشي د دې خشاک جوړ نشي ټوپک نه کړو کې او که څوک ته د خپل مقصد د پر استعمالي ګوره دا کوم خلکو ژوند برید کړو د دې هو به کمانډر به په خبره باندې پوي ابره چې کوم مشران یې په خبره باندې پوي زمونږ مقصد دا دی چې مونږ خپل قوم په خبره باندې پوي کو او دا سو سیاسي پوي دا سي شي شعور وکړو ورکو چې د دې جنگ نه کړو کې د دې منسوبې او د نوې جنگ اساغه جوړ نشي
څنګه لرم چې تاسو غوند تاسو د غرنګ تاسو د غوند ټول مرګري دا ورکران حوصله سمره او چې دې د سیاست لپاره یا د سیاسي بدلون لپاره خپل حل ځلې
دوام ګوره دا څه حوصله خو نن په میدان پته ولګیدل چې په غلمبني ځل خو چې مونږ تلو زمونږ ملګرو خلک په شاو تم بول نه بالکل سرونه په تلې کې یخي او په میدان ولاړو او څنګه مطلب او دا زمونږ سیاست خو ګوره دی خو دا خو اټیک وشو که اټیک نه شوی د دې خدشه خو مونږ ملګرو ته پیلا ونه وا مونږ ته پیلا نه وا ځکه چې د دې بیانې سره سیاست کول دا غوسه معمولی خبره نه ده نو دې سره دا ټولې خطرې خو ترلې وي خو زمونږ ملګري به هم د خپل سوچ نه خپل بیانې نه دي په شا شوي او دا نن چې څه وشو د دې نه پس هم تاسو وګورئ چې زمونږ سوچ زمونږ فکر زمونږ بیانې هغه په کوم لول ده په هغې کې به یو انچم کمی نه راځي.
د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داور سره مو د مشال اړې خبريال عمر وزیر مرکه واوریده چې نوموړي پروند د بریدرستو اخړې و
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال لوځه تاسو غوږی د خبر ځلې په لری پرتا سیمه تیر میدان کې د پاکستان فوج یو واری بیا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. د عملیاتو له وجې فصلګونو کورنۍ د خبر ځلې لاندې خوندې سیمه ته کډه شوې دي. دغه کورنۍ وای په دې یخنې کې بغیر حکومتي مرستو او سہولتونو له وجې خپل خپلوانو کا ډیر شوي او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارا وای دوی ته تر اوسه د دغه کډوالو په اړه د انتظامی لخوا څه قسمه رسمي لیک نه دی استول شوی نو ځکه یې ورته د کډوالو حیثیت نه دی ورکړی. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د تیرا میدان مختلفو برخو نه د پوځي عملیاتو لامل به کور شوی کټوال وای چې خواوشا دوه میاشتې پوره شوې چې خپل کلی خالی کړي او لاندې خوندې سیمو ته تللی او هلته خپل خپلوانو کړه د رښوی او ځنې کورنۍ بیا په خیمو کې په ژوند تیرولو مجبور دي. دوی وای تر اوسه د کډوالو رسمي حیثیت ورنکړل شو او حکومت لپاره غرزولي یو اندازې مطابق د تیرا کمرخیلو سپاه زخخیلو او اکاخیلو نه په تیرو دوه میاشتو کې سباندې درې سوه کورنۍ د باړې او تیرا لاندې خوندي سیمو ته ورکډه شوي. د تیرا جړوبي خیوجان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د پوس په امر باندې هر څه پرېښودل او اوس ډېر مشکل سره مخ دي.
امیر ادریان زل کاډی شوی چې دا سیم پر اوبوسی او پرشنونه په پیګونه چې څه سوبره خو پورا کیږي نه. امیر په تیر کاډو کې هم غټه و او شول او حکومت منګس پختنه و نه کړله. اوس بیا غټه و نه رمی وکړلو. پسولی نام خراب شول، مولون هم مردور شول، ختم شول، موشمون هم بیمار شول. نری دیړې دارښتنه نری چونې دارښتنه نری غړې دارښتنه حکومت امیر اس کې سنت امرستا نه وکړله او نه کوي په کر کې یاند خبره نشته ځکه چې سره د میکرو شوی نه راشي دا متاثرین مور او کوګلیم دی او چوک په خیمه کېری او چوک انده سه په خوش یو کوټو کېری نو په ډیره سخت امیاشتن ته پیل امیاشتو
د تیرا باغرام نه کډول شوی لونګ پر دی وای چې دوی په بیا بیا کډوالې ډیر وزپل او خپل شتمنېونه پکې به برخ شول
او دا سه مجبوریت سره مخ یو چې نر سره پیسې شته دی و نم چوک پختنه کوي دیو ته پکې د پختنه ونه کړه ته سفر ونه اواز ور ودا بس دا میرا بونی کی چې می اواز دا ور وی میرا غمو کی زکه چې غریبونی و جزیرو ټول خلق خراب شو دل وګ نه د تن د نه مول نه تا بوش ول تا ون صرف د خلکو و شو و یوار په وسې دی دی نه ور د لګرځي 1500 روپیا سوال یو بل لا کی دیاریم نشته یا دیاړ نه واتل.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظام او د خلکو د ژغورنې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي ک ځایی انتظامیه دوی ته د دغه خلکو په حق لا رسمي لیک ورولېږي نو دوی به د کډوالو حیثیت ورکړي او هر ډول مرسته به وکړي. خو بیا د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي کی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته ویلی چې دغه کډوال لند محل موده لپاره د خپل کورونو نه وستل شوی او چې هلته عملیات مکمل شي نو ډیر ضرب خپل کورونو ته بیرته ولېګل شي. په 2014 کې پوز دا کړی و چې تیرا او باړې تر خپل واک لاندې کړي او د غسیمی وسلوالو نه پاکی کړي. خو ځای ولسوي چې هلته په دې تیر کال 2023 کې یو ور بیا د بدمنۍ پیخي او هدفي وژنې زیاتې شوې او په کار دا په دې سیمو کې په مستقله توګه باندې امنیت قائم کړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو پر ویب پاڼې او اف ام اوریدلای شي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکئ.
مشال ریډیو تاسو وګورئ د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر ګوهر علی وای دوی با په سپریم کورټ کې د ګوند د انتخابي نخې بیټ د بهلغولو لپاره اپیل داخلوي. دا لغړی شو چې په خور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې د معاملې په اړه محفوظ کړ فیصله په تحریر بڼه پرون جاری کړه. د فیصله تر مخه د ټاکنو کمیشن د 28 دسمبر هغه فیصله بحال شو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات له قانون سره سم نمو او انتخاباتي د نخې بیټ د نو ورکولو فیصله شوی و. تفصیل غلام غوسرا کوي.
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی دغه فیصلې د نقل تر مخه پیښور های کورټ د تحریک انصاف د بیټ د انتخابي نخي د بحالولو د فیصلې په ضد فیصله کړی ده او په دې اړه د ټاکنو د کمیشن د 28 دسمبر فیصله بحاله کړی ده چې معنی دا چې د تحریک انصاف د انتخابي نخي بیټ د بحالولو امر بیا منسوخ شو. خو د پیښور های کورټ د 3 جنوري د دې فیصلې جاری کولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف په وروستیو داخلي انتخاباتو کې نومول شوی د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر ګوهر علی خان په راولپنډۍ کې د جنوري په 3 نیټه له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د جنوري په 3 نیټه یعنی نن د انتخابي نخي د دې معاملې په سر په سپریم کورټ کې اپیل داخلوي او پاکستان تحریک انصاف به په هر صورت پر روانو انتخاباتو کې برخه اخلي. سپریم کورٹ خو ویلی دی چې د یو غوند نه د هغه نه خاغستل د هغه غوند تحلیل کولو برابر ده. نو د ستر عدالت نه مونږ خواست کوو چې هم نن مونږ تاسو ته راځو او زر تر زره مونږ هم واوري. یاد دی وی چې پېښور های کورټ د پاکستان د ریکین صاحب په اپیل د دسمبر په 28مه نیټه د پی ټی آی د انتخابي نخې او د یاد ګوند تصدیقنامې د بحالولو فیصله کړې وه او د دې مقدمې د بشپړه فیصلې لپاره یې په دوو قاضیانو مشتمل د یو ډیویژنل بنچ د جوړولو امر ورکړی وو او د مقدمې د را روانې اورېدنې لپاره د جنوري 9مه نیټه ټاکلې شوې وه. دا چې سرنګ د پېښور های کورټ یو قاضي د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې د بحالولو فیصله وکړه او بل قاضي بیا د نخې د بحالولو د فیصلې په ضد فیصله ورکړه. په دغه اړه مې د پېښور های کورټ د یو وکیل او قانون پوه بابر خان یوسفزی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې دا دواړه فیصلې په وختي توګه د دواړو پریخینو په حق کې شوې دي، خو د دې معاملې بشپړه فیصله به د پېښور های کورټ ډیویژنل بنچ د جنوري په 9مه نیټه کوي.
بیسیکلی کله چې د الیکشن کمیشن هغه فیصله های کورټ کې چیلنج کړی شو، هغه کې که تاسو وګورئ نو هغه یو ایڈوکیټ جنرل، اډیشنل ایڈوکیټ جنرل او یو ډیپٹی اٹارنی جنرل داغي حاضری یې لګولې وه او هغه کې فریق چې و نو هغه الیکشن کمیشن و، خو الیکشن کمیشن موقف پاغه کیس کې اړو اورېدل شوی نو، چونکه د الیکشن کمیشن فیصله وا او د غون پاکستان د پاره وا، نو دا چیلنج بلوا یا د اسلام آباد های کورټ مخه ته او یا دا ډایرکټ سپریم کورټ ته وړلو کیس وو. نو د دې دلته په خبر تر اغلی نه دي کې جورزډیکشنل ایشو برازي، نو په دغه ګراوند باندې الیکشن کمیشن خپل درخواست وروړو او هغه درخواست سده نو نن چونکه چټیانی دي ویکیشنل بنچز ناستی، ویکیشنل بنچز کې اجاز خان دغه فیصله کړې ده. نن
شینن کې وای د پاکستان تاریخ انصاف د انتخابي نخي یعنی د بیټ معاملہ ډیره مهمه ده او که عدالتونه پر روانو ورځو کې هم د ټاکنو د کمیشن د 28 دسمبر فیصله برقراره وساتي، نو نه یوازې پاکستان تاریخ انصاف به د خپل انتخابي نخي نه محروم شي، بلکې پاکستان تاریخ انصاف چې د خپل ګوند په داخلي انتخاباتو کې د ګوند د مشر بیرستر گوهر علی او نورو عہدیدارانو انتخاب کړي وو، نو د هغه ټولو د دارانو قانوني حیثیت په د الیکشن کمیشن د 28 دسمبر د فیصله پرانا کی ختم شي. په پیښور کې خبريال او شینون کې سید کاشف الدین په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي،
دغه ډیره احمد چې کله انټرا پارټي الیکشن هغه قابل قبول نه وي او د الیکشن کمیشن فیصله دا وي چې دا د قواعد او ضوابط او د الیکشن د هدایاتو یا د الیکشن ایکټ 2017 د لاندې نه دي شوی، نو د الیکشن کمیشن د فیصلې تر مخه به چې کوم موجوده چیرمین دی نو هغه هم بنا اهل وي د دې حوالې د پاره، او زور چیئرمین صاحب هغه خو آلریډی سزا یافتہ ګرځولی شوی دی، په نهم تاریخ باندې چې کم کیس اورېدلی شي دا ډېر اهم اهمیت لري، او که چیرې دا فیصله چې کم الیکشن کمیشن کړی دا برقرار وساتلی شي نو ظاهره خبره ده چې بیا پی ٹی آئی بنا نخا واغستی شي، نه به ټکټ جاری کولی شي دغه موجوده چیئرمین صاحب.
خبریال او شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي ک سپریم کورټ یا پېښور های کورټ پر روانو ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف انتخاباتي نخه بهاله نکړه، نو پاکستان تحریک انصاف به د روانو عامو انتخاباتو وروسته د خزو او اقلیتونو د مخصوص نشستونو ترلاسه کولو کې هم د ستونزو سره مخ شي. یاد دی وی چې په 28 دسمبر د ټاکنو کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د ګوند دننه انټرا پارټي انتخاباتو په اړه خپل فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د یاد ګوند خپل عین او د انتخاباتي قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د بیټ نخه نه ورکوي او د ټاکنو د کمیشن د ویبپاڼې نه یې د دې امر وروستو د پاکستان تحریک انصاف ګوند تصدیقنامه یا سرټیفیکیټ هم لری کړی دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شپې دی اسرار محمد د خبرونو لنډیز اورو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د پاکستان سپریم کورٹ حکومت ته امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچستان خلاف له زوره کارولو ډډه وکړي. په سپریم کورٹ کې د جنوري په درېمه د جبیلا د رکیو پر ضد یو درخواست اورېدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فایزي صاحب د بلوچو احتجاج ته په اشاره وویل چې پر امن احتجاج د هر چا حق دی. هم پرونو اسلام آباد هایکورټ پولیس ته امر کړی چې په زوره د پلتوالو له پاڅولو ډډه وکړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن دوړ وایي د ترګری پر ضد د دوی په بیانیه کې به بدلون نه راځي. محسن دوړ د جنوري په درېمه له مشر سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دې قبل پرې پرونه برید شوی چې دوی په سیمه کې د مصنوعي جنګونو خلاف دي. البته نوموړی وایي په خلکو کې له جنګ د کرکې پیدا کولو لپاره به یې مبارزه روانه وي. یاد وي چې پرونه د شمالی وزیرستان په تپی سیمه کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د موسندور د گاډو پر قافله ډزو کې د دوی یو ملګری جوبل شوی دی. د پاکستان بلوچ وزارت وایي چې د افغان طالبان د حکومت چارواکو سره د امنیت په ګډون یو شمېر مسلو باندې خبرې کړې. وزارت د جنوري پر درېمه په خپل خبر پاڼه کې همدومره لیکلي چې پرون په اسلام آباد کې د بلوچ وزیر جلیل عباس زیلانی او د افغان طالبانو د پلاوي ترمنځ په ملاقات کې پر امن، سیکیورټي او نورو دوه اړخیزو مسلو خبرې وشوې. او په ایران کې پرون په شو 2014 کې لږ تر لږه 95 کسان وژل شوي او څه باندې 209 جوبل دي. تر دې دمه چا د یادو بریدونو ذمواري نه ده قبوله کړې. او آسټرالیا د پاکستان خلاف د دریم ټیسټ میچ د دوهمې ورځې تر ختمېدو پورې په خپل لومړي اننګز کې نن د 2 وکټو په تاوان 146 رنونه جوړ کړل. د پاکستان سره تر منځ درې میچونو د سیریز اخیری میچ چې د جنوري په دریمه پیل شو، پاکستان په خپل لومړي اننګز کې د ټولو بورډ پر سلو زولو 342 رنونه جوړ کړل. دا خبرونه لنډیز مو له اسرار له محمد باب لري. تاسو په هم د نور رپورټونو په لور راګرځو. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل، په ایران کې حکومت د پرونیو غبرګو چاودنو له کابله نن عمومي ویر اعلان کړی دی. په پرونی چاودنو کې لږ تر لږه 103 کسان وژل شوي او 200 نه زیات ژوبل دي. دا شمېرې ښایي بدل شي. د نړۍ بیلابیلو مشرانو د دې پیښې په باب عکس العمل ښوولې دي. چاودنې د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د سلورم تلین په مناسبت مراسم کې شوې وو. ایران دغه چاودنو د غچ خستو خبر هم کړی ده. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په خبري اژانسونو کې په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې لپاره نوې خبرګو چاودنو وروسته هرې خوا مړی او ټپیان پراته دي. د ایران په کرمان کې د سپایي پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مناسبت په مراسمو کې د چاودنو له کبله د ایران دولتي هیئت نن پنځشنبه په ټول ایران کې عمومي ویر اعلان کړی دی. د کرمان د ولی مرستیال تر دې پیښو وروسته دا پیښه یو تروریستي حمله وبلله او د ایران د کورونای چارو وزیر احمد وحیدی ورته د توتیه خطاب کړی دی. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش دا حمله په سخت غندلې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د حمله د غندلو ترڅنګ په ویلامیا کې ویلي چې د دې پوینا د دې پیښه عملاً به وپیژندل سي او مجازات کیږي. به د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په ویلامیا کې د دې پیښې د سخت ځواب ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیر شپه په ویلامیا کې دا یو تروریستي عمل او د بشر ضد جنایت بللی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د دې پیښې له کبله د ایران له مشرتابه سره خواخوږي شولې ده. تاکل سوی و چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پنځشنبه ترکیه ته سفر وکړي، خو پرون یې دا سفر لغوه کړ. اروپایي ټولنې هم د ایران په کرمان کې پرونی چاودنې وغندلې او د دې ټولنې د بهرنی سیاست ویان په ویلامیا کې ویلي اروپایي ټولنه د ایران له خلکو سره خپل پیوستون شي. د روسي رسنوي د راپورونو پر اساس د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې او د ایران له مشرتابه سره خپل خواخوږي شولې ده. د ایران د ځینو نورو چارواکو په څیر د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر هم د خواخوږي په یو پیغام کې اسرائیل د دې پیښې عامل بللی دی، خو اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي. د ایران ایرنا خبری آژانس وایي لومړی چاودنه د قاسم سلیمانی د قبر په 200 متری او بل په 1 کیلومتر کې شوی ده. دا پیښه داسې وخت کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او ایران یې په ملاتړ تورن دی، شخړې روانې دي. قاسم سلیمانی په ایران کې د خپل وخت له پیاوړو چیرو و چې په سیمه کې د ایران د پالیسیو عمده طرح ګڼل کېدی. سلیمانی د 2020 کال د جنوري میاشتې پر درېمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په 2020 کال کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 65 کسان مړه سوي او تر 200 زیات نور ژوبل سوي وو. په بل تحول کې په لبنان کې د حماس سختریزي ډلې د یو مشر صالح ال اوروري وژل کېدو خبرګونونه پارولي او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو ګواښ زیات کړی دی. ال اوروري او د هغه ځینې ملګري د سه شنبې ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرائیل په هوایي حمله کې ووژل سول. د ایران دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلی چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح هر اوروري وژل کېدل به عواقب ولري.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال اړیو ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال اړیو ټول خبرونه موږ په ویب پاڼه mashalaradio.com او په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. د جنوبی وزیرستان د انګور اډي اوسیدونکو وایي ل و 50 ورځ رئیس یې د خپل غوښتنو لپاره پرلت وهلی خو مسلې نه حل کیږي. دوی له افغانستان سره د انګور اړي پر لارې د ویزی او پاسپورت بغیر د تګ راتګ غوښتنه کوي. دوی په سیمه کې امنیت، بجلی او د موبایل ټلیفون شبکه یا نتورک، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت هم غواړي. بل خو انتظامی چارواکي وایي چې مسلې به ول حل کړي او دارنګ په دې لړ کې مذاکرات هم پیل کړي دي. نور تفصیل د اشتاک مسید په دې رپورت کې وو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 50 ورځې راهیسې یې د ژوند بنیادي ضرورتونو غوښتنې د پوره یې احتجاجي درناک شی پلاتۍ وهلې دي خو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنې منلې ته تیار نه دي. د ملي جمهوري ګوند د ضلع او د احتجاجي درنې یو مشر سید محمد په انګورډا کې د حکومتي چارواکیو سره د شوي مذاکرات حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
د انګورډا سیمینا د پښتون ژغورنې ورزنګ غړی او د احتجاجي درنې یو مشر ډاکټر محب وزیر ویایي چې د انګورډا سرحدي دروازې نه پاکستان حکومت ته پارابینا ریپی وردرمي خو مقامي خلک د ژوند بنیادی ضرورتونو نه بې برخې سوتلې دي.
د انګورډا احتجاجي درناک شه نوز د درې نورې مشرونو خبره هم وروي.
زمش په علاقه کې تعلیم معیاري سیستم نشته او زمش صحت پر بالکل یو بي اس یو نشته، اسپیټال نشته، زمش نتورک نشته، زمش روټ ټوټ پټ شکر دی. هلکه زمش د غلیارو هغه گزرګادو د سنټرلیشیا سره د تجارت څه داس نمونه علاقه وی چې په چستا بارډر کراسینګ پوینټ وی هغه کې د دوسر ملک انډستریل پروډکټس او سکیم د خپل اګریکلچر پروډکټس کې د یو بل ملک ته دی. د خلک لایف سټایل ډېر بدل وی. نمونه
پرنسپل جنت میر د انګور اډه پرلط نن او پند سماره جو چې دا پرلط جاری ده دغه پرلط نن ایسی صاحب راغله او د ونه چې قانون یې پکې او مشروع یا علما یې ارغلی دي خدا نن چې کی مذاکرات دي دا د میر د مذاکرات شروعات دي خو میر دې ته دا ویایي چې میر درنغه پر جاری دي چې تر څو پر موږ مطالبات منلې شوی نه وي
مشال ریډیو چې د انګور اډه احتجاجي درنه غوښتنې په باراکښې د ضلع ډیپټي کمیشنر محمد ناصر سره تماس ونیولې هغوی وویل د انګور اډه احتجاجي درنې مشرانو دا هم وویل چې د سیمې اوسیدونکي تر هغې وخت پورې وو په احتجاجي درناک پلاتۍ وهلې وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال لوی تتا سی غوګی دا پاکستان په سپریم کورٹ کې د ولسی څوکۍ لپاره د ټول عمری نااهلی خلاف د درخواستونو اوریدنه دوام لري اټکل کېږي چې د سپریم کورٹ پریکړه به په دې حق لاغ هغه ابهام لري کړي چې په 2013 کال کې د سمیع الله بلوچ په مقدمه کې د سزا کولو او په الیکشن اکټ یا د انتخاباتي قانون کې د بدلون کولو نه پس رامسته شوی و سپریم کورٹ په 2013 کال کې د آئین 2 شپېته 1 F ماده لاندې سزا شوی سیاستوالان ټول عمر لپاره د پارلمان دا تک نه نه اهله ګرځولی وو خو تیر حکومت په 2023 کال کې د جون په شپږ ویشتمه نیټه په الیکشن اکټ کې بدلون وکړ او دغه موده 5 کاله وټاکله خو په دې اړه اوس هم ابهام موجود دی نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکبي
د پاکستان سپریم کورٹ او وکسیزه بینچ ته هغه درخواستونو اوریدنه کوي چې د اولسي چوکۍ د پر ټول عمری نه اهلای خلاف ورکړل شوی دی د بینچ مشر چیف جسټس قاضی فیض عیسا کوي په بینچ کې جسټس سعید منصور علی شاه جسټس یحیی اپریدی جسټس امین الدین خان جسټس جمال مندوخیل جسټس محمد علی مظهر او جسټس مسرت هلالی شامل دي د سپریم کورٹ ته پریکړه سره به دا واضح شي چې د آئین د 2 شپېته 1F ماده لاندې سزا شوي کسان 15 کاله پس ته پارلمان غړي جوړېدای شي کنه سپریم کورٹ په 2013 کال کې په یو پریکړه کې ویلو چې د آئین د یادې ماده لاندې هغه کس چې صادق او امین نه وي ټول عمر د پارلمان لپاره نه اهل دی خو تیر حکومت په کال 2023 کې د جون په 26مه نیټه د انتخاباتو په قانون کې بدلون کولو سره دا موده 15 کاله وټاکله د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته پاکستان استحکام پارټۍ مشر جنگیر ترین او پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان هم د یادې مادې لاندې سزا شوی وو د مقدمې د لومړۍ اوریدنې په مهال د ججانو خبرو او تبصرو په اړه د یو سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال ریډیو ته وویل
ابھی تو ابتدائی ہیرنگ ہوئی ہے لیکن جو چیزیں
اس کو لمڑے اور دینے شوی دا حکومت خبر ہے چمخ تراغ لینو دس اخکاری سے ٹولمبری نہ اہل حکومت تورے چے نو شریف او جنگ ترین پسر نو رزوڑان دا واخا لریش پا انتخابات تو پر دوی نمزدے کا غزونا منظور شوی دی ولک ابہام دار چ دوی دا آئین دا دوش پتم مدے لاند نہ اہل گردول شوی دی یا پر الیکشن ایکٹ کے ترمیم مشو دا نہ اہل مود 15 کلش پا خدا خبر ہم کی کہ الیکشن ایکٹ دا آئین نہ بالا نہ
الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے سپریم نہیں ہے
اسلام آباد کے عدالتی رپورٹنگ یو بل مہر نصر اقبال وچ دا ابہام ڈر زر ختم دن کے دے او در روان انتخابات نو اڑان دے پا ہر سے صفاشی دا پدے حق مشال لیو تو ویل
جو سمیع اللہ بلوچ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ
سمیع اللہ بلوچ پر مقدمہ کہ سپریم کورٹ ویل تے پارلیمنٹ کو مغڑے دروغ ہوئے یا درغلیو کہ خغا بٹول عمرین اہل ہوئی اور انتخابات کو برخہ نہ اخلی کو الیکشن ایکٹ وچ دا نہ اہلی صرف 15 کلا دا دلتا ابہام دے دادی ابہام دا ریکارڈ دا پر دا مقدمہ روانہ دا چیف جسٹس صاحب صفا ویلی دی تر 11 جنوری پر دا فیصلہ کوي
کلیئر کر دیا ہے کہ ہمیں 11 جنوری تک یہ معاملہ ختم کرنا ہے
اور کوئٹہ کے قانون پو ہمائن کسی ایڈوکیٹ وائی چنوا شریف تا سزا دا اسٹیبلشمنٹ پر خبر کل شے ہوا وہ اس سپریم کورٹ آزاد دے اور دیر امکان دے چھ پخوانائی فیصلہ بدل کری دا مشال ریڈیو پختنہ دا سے جواب کرا
دا کم چې د ټول عمرې نایلی و کنه دا پاین کې نه و لیکل کچيري دا د عین جوړونکو خلکو منشا دا وای یا نیت یا اراده دا وای نو بیا به دا الته واضح لیکلی وای پکشي کې چونکې تاسو ته معلومه ده سپریم کورټ سره څنګه فیصله کولې او باجوا ډاکټرین کې روان هغه ټیم فیض حمید دوی څه کول او عدالتونه څومره انفلوئنسټونو د نواز شریف خلاف دا فیصله کول په کار وکنه دوی بیا دا د ځان څخه خپل دا تشریح وکړه چې دا بس د ټول عمر د پاره نایل دی.
په دویمه جنوري د مقدمه د وردنې په مهال چیف جسټس قاضي فیض عیسی اول چې د صادق او امین توري د پیغمبر اسلام نه علاوه بل چاته نه شکارې دی. دا هم اول چې دا ماده په عین کې یو پوځي امیر جنرل زیول حق شامله کړې وه چې په خپله صادق او امین نه و. په پاکستان کې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکل شوې ده او امیدواران د نامزدګۍ لپاره کاغذونه جمع کوي. د سپریم کورټ د پریکړې نه پس په ډاګه شي چې کوم کوم نه اهل شوي سیاستدانان په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. په سپریم کورټ کې نن په 14 جنوري هم د یاد مقدمې اوریدنه دوام لري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشالو ته تاسې غوږی په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوری ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو سیرنیز ادارې پیلډاټ په هیواد کې د جمهوریت د معیار په اړه 2023 کال راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان کې د نگران حکومت د اوږدې مودې واکمنۍ د عین او جمهوریت د روح منافی ده. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د دې هیواد اړوند ادارې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره هلې ځلې نه کوي. البته د پاکستان انتخاباتي کمیشن، نگران وزیر اعظم او نورو چارواکو په وار وار ویلي چې په هیواد کې موجوده حکومت د عین مطابق دی او انتخابات په ټاکل شوی د فروری پر 8 نیټه کیږي. نور تفصیل شبیر مجان کوي.
پیلډټ خپل رپورٹ کې لیکي چې کال 2023 کې په عدالتونو کې د قانوني جنگ ګټلو وروسته هم ټاکنې په عیني مدت نوې ورځو کې دننه ونه شوې. د دې علاوه په خوانی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم په سیاسي معاملاتو کې د ادارې لاسوهنې خبرې کړې او هیواد راتلونکو ټاکنو په لور داسې حالاتو کې روان دي چې شفاف او رڼو ټاکنو لپاره څه خاص ګامونه نه دي پورته شوي. دوی وايي خاص سیاسي ګوند او سیاسي مشرانو لپاره اسانتیاوي ولې ځینو لپاره راتلونکو ټاکنو کې د اوس نه مشکلات پیدا کولی شي. په سر خار اسلام آباد کې شنونکي او خبریال عبدالهادي اروای چې د پاکستان د وړمبه ځل نه دی تر ټاکنو وړاندې د سکیږي. دوی جاتوي باید ملکی آزاد او رڼې ټاکنې وشي او د لپاره پکار ده چې اسټابلیشمنت سیاست کې لاسوهنې نه ډډه وکړي.
په حکومت او الیکشن کمیشن چې پیل ډیټ کمینیو کې کړی دی په دې کې هیڅ شک نشته. خدا کار په پاکستان کې په وړمبه ځل نه کیږي. کله چې په کال 2013 کې تحریک انصاف په اقتدار کې راوستي کېده نو دا ټول زیاتی د هغی مخالفینو سره کېدل او ټول سہولتونه عمران خان او د هغه پاټه لا ورکړي کېدل. بهر حال دا جمهوریت نه بلکې کنټرولډ ډیموکراسي دا او پکار دا چې صحیح مانو کې جمهوریت راوستل شي. خدا به حل کیږي چې فوج په سیاست کې خپل مداخلت بیخي بند کړي.
د پاکستان تحریک انصاف سینئر نائب صدر ساجد محمد مشال لیډو ته د جنوري په 14 اویل چې د پیل ډیټ رپورت خو مغه سوای چې کوم د دوی د ګوند نظر دی.
تاسو ګورئ سمره پکړ د کړو کاغذونه خستلو سمره پغټه په معنی باندې نه اهلی موږ ار ډیسټریکټ کې موږ د کنوینشنز د پاره اپلیکیشنز ورکړي دي. درې سلو اپلیکیشنز موږ ورکړو د 15 ورځې مخکې ورکو او موږ ته اجازه نه ملويږي. د غرنګ نورو پاټو ته کلم کله اجازه ته باقی د حکومت مشینری ده هغه مکمل د حکومت چې کوم وسایل دي هغه به دغه استعمالي فری فور ریګینګ چې کوم دی هغه شروع دي. زما په نظر باندې دا به دومره یو متنازع الیکشن دی چې دا به پاکستان په تاریخ کې نه وي.
خو بیا جمعیت علما اسلام فیډلی صوبائی ویان عبدالجلیل جان دریځداری چې 2013 کې هم داسې حالات وو خو هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف په حق کې وو
او د نورو سیاسي ګوندونو خلاف، خو بیا هم ټول سیاسي ګوندونو له یو شان موقع یا لیول پلینګ فیلډ دی غواړي.
دا پلډیټ دیوتا 2018 الیکشن نه دی کی اټم سالو ټول خلک قومي اسمبلی نه او صوبای اسمبلی نه بار کو دا هو الیکشن کمیشن یا آر او چې کم فیصله کوي خو د 9 مئی واقعات او تناظر کې فیصله کوي کنه. خو بهر حال مونږ ټولو ته یکسان موقع حقي او ټولو ملو شي مونږ غواړو چې زموږ مونږ چا سره مقابله چې هغه مونږ مخامخ وینو مقابله خوند بګی. کم خلق ملوث دي دای خلاف کاروای روان دي، دومره خلق شته چې هغه پټي کینډیډیټان اوسم دي دای باندې مقدمه نشته نه لای کا او نه منظور شوی دي.
د پلډیټ رپورت کې دا هم ویل شوی چې هواد کې د مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو په ازاده کې هیڅ غورواله نه دی راغلی او خلقو اواز او رائے بندول کیږي. رپورت ته پاکستان په صدر ډاکټر عارف علوی هم سخت ټګونه کړی دي چې د غیر جانبدار عہدې باندې کېدو باوجود هم د پاکستان تحریک انصاف ایجنډا مخ پر وړاندې بوتلی او یا جانبدار رویه خپل کړی ده. د پاکستان نگران حکومت او بیا د ټاکنو مرکزی کمیشن وار په وار دا خبره تکرار کړي چې د دوی غرض هیواد کې د آئین او قانون مطابق آزادانه او شفافه ټاکنې کول دي او یو ګوند یا کس هم د دوی په هدف نه دی او سچ کیږي د قانون مطابق اړونده ادارې یې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 او 15,000 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خبريږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ته تاسو غواګی د سوات په منګور پرېس کلب کې یو غیر سرکاري ادارې لخوا جوړ شوی سیمینار پر مهال د انتخاباتي امیدواران غوښتنه شوی چې د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاقو مطابق خپل انتخاباتي کمپاینونه وچلوي. دوی وای پر امنه او شفافه انتخابات هله ممکن دي چې د الیکشن کمیشن لخوا په جوړ کړل شو ضابطه اخلاقو عمل وشي. بلخوا سیاستوالان وای چې په انتخاباتو کې ګډوډي هله جوړیږي چې ادارې د انتخاباتو پر مهال یو خاص پارټۍ طرفداري وکړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو.
سوات پرستپ منګور کې د ځای غیر سرکاري ټولنې کاروان لخوا د پاپین نومې ادارې سره په مرسته ملک کې شفاف او آزادانه ټاکنو په اړه سیمینار کې وویل شو چې د پاکستان قانون تر مخه هر هغه وګړی چې د 30 کالوي قانوني دستاویزات وسره وي ټاکنو کې خپل رائے ورکړي. د دې ادارې سره د پروګرام افیسر په څوکۍ کارکونکو سمیرا وای چې دوی د ملکن ډیویژن بشمول یو لږ ضلعو کې ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته د پوهنې راوستو سیمینارونه کوي او مقصد یې په ملک کې پرامنه ټاکنې کول دي.
کم چې زموږ سره زنانه دي، نارینه دي، زموږ چې کم ترانسجنډر دي، کم چې معذور افراد دي، د دې ټولو شرکت وشي او د دې ټولو رائے اظهار وشي او دا په هغه صورت کې کیږي چې کله دا پرامنه ای د الیکشن کمیشن چې کم کوډ اف کنډکټ دی دا په هغه سره په بنیاد باندې او په منصفانه باندې وشي.
د دې ټولنې سواد بشر جمال شاه وای چې دوی په دغه لړ کې د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق پاړه وضاحتي سیمینارونه کوي، لټریچر خپروي، ځکه چې الیکشن کمیشن چې کوم ضابطه اخلاق جوړ کړي که په هغه عمل وکړي شي نو ټاکنو کې به سم مشکل نه جوړیږي.
په جلسه بجلسونو کې د کینډیډیټ په باره کې، د ملک په باره کې، د ریاستي ادارو په باره کې چې داسې خبرې ونه کړي شي، داسې تقریرونه ونه کړي شي چې دا غینه جنگ جګړې دا په امن باندې دا غټ اثرات پریوزيږي، نو موږ دا غواړو چې دا انتخابات چې دي کنه د قومي سمله امیدوار به حیثیت د قومي سمله امیدوار کوډ اف کنډکټ دي، ضابطه اخلاق دي، هغه ضابطه اخلاق دي په خپل ورکران باندې خپل پارٹی په ممبرانو باندې لاگو کی او دا دی هغه غوګونو ته ورسې کو هغه الیکشن ایجنټ کو هغه پولینګ ډے ایجنټ دا هغه د پانه چې دا پر امن انتخابات شي.
د سواد پخوانی صوبای اسمبلی ممبر محمد امین چې سو واره ټاکنو کې برخه اغستی اوسم د صوبای اسمبلی لپاره امیدوار دی، وایي چې زیاتره امیدواران د قانون او ضابطه اخلاق نه خبر دي. دوی په جلسو او غونډو کې خپل منشور ورسته وړاندې کوي. او ټاکنو دوران یا تیارو کې ها وخت نه امنی او اړې ګړې جوړ شي کله چې حکومتي انتظامیه یا الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو سره په فرق سلوک کوي.
اصل کې اشتعال هم د دې نه جوړیږي چې کله یو سړی سره زیاتې کېږي، کله یو سړی چې دی نو هغه یو شانتی لیول پلینگ فیلڈ نه محسوسی، نو لازمی خبر ہے داغی سره د کارکنانو کې اشتعال پیدا کیږي. نو کدی ټول شیزونو معنی الیکشن ته انتظامی چکو ساتي، خپل غیر جانبداری شو کی او ټول امیدواران ته په نظر باندې وګوري، او د ټول امیدوارانو د یو سیاسي ورکر په حیثیت، سیاسي کارکن په حیثیت، د یو سیاسي پروسیس په حیثیت معنی هغه دا شی وګوري چې باید دا ټول خلک د عزت قابل دي، دا ټول خلک چې د الیکشن ته ولاړ دي، د الیکشن پروسیس کې ساق دي. نو دا به مونږ ډسکرج کوو نه، بلکې دا مونږ انکرج کوو ځکه دا جمهوری پروسیس دی.
د یادی اداري غړي وایي چې د ټاکنو اداره الیکشن کمیشن یو با اختیار اداره ده، او چې کله هم ټاکنو کې د یو سیاسي پارټۍ یا سیاستوال سره امتیازي سلوک یا د قانون سرغړونه کیږي، الیکشن کمیشن ته دې رپورټ ورکړي. دغه رنګ دوی هم د پاکستان 268 حلقو لپاره هر حلقه کې یو څارونکی برتی کړي، او هغه هم الیکشن کمیشن ته نیخ په نیغه د ناقانون عمل رپورټ هم په هغه وخت ورکوي چې وروسته پرې الیکشن کمیشن نوټس اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خبر کا ہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی.
مشالیڈو تاسی غوگی دا روانی خبری گڑی اخری رپورٹ پلور ساسی پام را گر زومن. دا افغانستان په خوست ولایت کې د خصوصي لسیو زده کوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او موسسې دي د حکومتي ښوونځیو په شان د خصوصي ښوونځیو سره هم مرسته وکړي. بی له اړوند ادارو دا هم غواړي چې فارغ زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمینی برابرې کړي. په خوست کې په دې رسو کلونو کې د خصوصي ښوونځیو شمیر په ډیرو دوه دی، او اوس مهال یې شمیر 101 ته لوړ شوی دی. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي ښوونځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړي، اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12 ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډېر کړي، تر څو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو له پلوه اوږه په اوږه مساوي کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12 ټولګي فارغ شامزار مشال راډیو ته ویل
مونږ پر راتلونکي کې غواړو چې د خپلې خیندې د پاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو په بریالیتوب سره پای ته ورسو، غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړ زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسیږو.
د 12 ټولګیو فارغان وایي کچیر د ښوونځیو مسؤلین او اداري وکولای شي ورکل شوی تدریسي نصاب په خډول ټولګیو کې پلي کړي، زده کوونکي بل وړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېر ستونزې ونه لري. د 12 ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي
موږ په ډېر ښه کیفیت سره زده کړې ترسره کړې دي، او ان شاء الله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او داشان پانتون کې ان شاء الله خیره سړولنه به ولرو.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي کچیر د یادو ښوونځیو د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات زنوز دکړیزو توکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونې په برنامه کې خصوصي سکتور ته هم پامو کې دا بهیر به نور هم چټک او غزمن شي. د الازهر خصوصي خوځی عامر محمد راز وحدت ویل
مقصود جوازونه درو چې غیر جملې څخه یو د تجارت او صنایع او جواز دی، د معارف جواز دی، او دریم جواز موږ د پر اغا دی شرولې جواز دی، واستون زده دوهم د مالیات دایمي معافیت دی، مکتملیات به زیات دی، او دریم د معارف جواز باید د پانتون په سر د یمیش.
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال 101 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځي خوریز بهیر د 1928 تنو ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې له دې جملې 15 تنه خزینه ښوونکي دي.
د
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.